السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپه د خبرونه مو د یو سات لپاره ده په راپورونه کې ورته چې د بدخشان ارګو ولسوالۍ ته د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو بشري مرستې روانې دي په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو اوس له اسد الله الدین خبرونه اوري
د امریکا ولسمشر وایي هیواد به د بدخشان له مصیبت ځپلو سره مرسته وکړي. د تخار چارواکي وایي چې د دې ولایت په چعاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پیل شوې جګړه نن سهار پای ته ورسېده او د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو د اټومي چارو کارپوهان خپلې اونیزې غونډې نن په نیویارک کې پیلوي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما په بدخشان کې د غونډۍ د خویدو په پیخه کې د مالی او ځانی تلفاتو لکبله له ولسمشر حامد کرزی سره خپل همدردی څرګنده کړه. د افغانستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ولسمشر اوباما تیر ماښام په یو ټلیفوني تماس کې له ښاغلي کرزی سره ژمنه وکړه چې هیواد یې د دې پیښې له مصیبت ځپلو سره هر راز همکاري او مرستې ته چمتو دی. له دې مخکې نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم په بدخشان کې د طبیعي ناورین له مصیبت ځپلو سره د مرستو ژمنه کړې ده. پرون د مرستو کاروانونه سیمه ته ورسېدل. د سیمې ته خیمه، خوراکي مواد او بیړني صحي خدمات په داسې حال کې استول شوي چې د سیمې اوسیدونکو له ویرې یو بل شپه هم بهر تیر کړه. بلخوا ملګری ملتونه وایي د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د غونډۍ د خویدو په پیښه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او په زرګونو کسان لا درک دي. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د مړو شمیر تر 2500 زیات ښوولی و خو جمهوري ریاست بیا دغه ارقام تایید نه کړل او ګمان کوي چې په دې طبیعي آفت کې به شاوخوا 300 کسان مړه شوي وي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار وایي له خاورو څخه د خلکو د ایستلو لپاره عملیاتو درول شول ځکه په دې دره کې د ژورو کیندو نو امکانات نشته. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزه اداره وایي په سیمه کې د ځمکې خویدنې خطر لا هم شته. د تخار چارواکي وایي چې د دې ولایت په چعاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پیل شوې جګړه نن سهار پای ته ورسېده. د دې ولایت د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه پرون سهار پیل شوې چې په ترڅ کې څلور طالبان وژل شوي او دیارلس نور له یو شمېر وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. تیمور په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو او ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. تېر اونۍ په کاپیسا کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دوه ماشومان وژل شول او 19 ملکیان ټپیان شول. د تخار په اړه یو بل خبر کې اوري چې د رستاق د ولسوال عبدالمناف د موټر د چپکېدو په پیښه کې د ولسوال دوه ساتونکي وژل شوي او خپل ولسوال او شپږ ساتونکي ټپیان دي چې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 25 پوله، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو پاوند 95 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومنه 18 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 568 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو د اټومي چارو کارپوهان خپلې اونیزې غونډې نن په نیویارک کې پیلوي. د دغو غونډو هدف داسې توافق ته رسېدل دي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او په دې اړه د لویدیځ اندېښنې کمې کړي چې ویل کېږي تهران هڅه کوي اټومي وسلې جوړې کړي. د دایمي توافق لپاره د جولای د 6 تر ضرب الاجل مخکې پر ځینو سختو مسایلو لا هم خبرو اترو ته اړتیا ده. خو د تهران پرونی اعلان یو توافق ته رسیدو لپاره هیله زیات کړي چې ویلي دي نړیوالو اټومي څارونکو ته اجازه ورکوي څو روانه اونۍ تهران ته ورشي. په نیویارک کې د روانې اونۍ مذاکرې راتلونکو غونډو ته زمینه برابروي چې ټاکل شوی د وزیرانو په کچه د می میاشتې په 14 نیټه د اتریش په مرکز ویانا کې وشي. راپور نوای چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د یکشنبې په ورځ د اوکراین د بحران په اړه په ټلیفوني خبرو کې د کړکیچ د کمولو لپاره د نړیوالو اقداماتو په اړتیا ټینګار وکړ. کرملین په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې میرمن مرکل د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو په خوشی کولو کې چې د اوکراین په دونیتسک ښار کې د کرملین د پلویانو لخوا نیول شوي وو د روسیې له مرستې خوښي وښوده. دواړو مشرانو همداراز د هغو مشورو پر بنسټ چې د د روسیې د غازو د ترانزیت په اړه د مې په دوهمه نیټه د مسکو او کیف ترمنځ او په وارسا کې د اروپای ټولنې لخوا ترسره شوې خبرې وکړې. د وارسا د خبرو نتیجه هغه تجربوي موافقه و چې لمخې د مې په میاشت کې اوکراین او اروپا ته د غازو د لیک تضمین کوي. کرملین همدارس په جلا بیان کې اعلان کړی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مشر دیدر بورخالتر بعد د اوکراین د بحران په اړه د بحث لپاره د روانې مې میاشتې په اوومه نیټه مسکو ته سفر وکړي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت پرون ته یو بیان کې وویل چې 18 تنه د روسیې پلوي فعالان خوشې شول. دا کسان د مې په دوهمه نیټه د اوکراین په بندري ښار اديسا کې د اور لګېدنې او نښتې له هغې پیښې وروسته ونیول شول چې 40 کسان یې ووژل. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسنوک چې پرون له اديسې څخه کتنه وکړه پر روسیې تور ولګوه چې په دې پیښو کې لاس لري. یاتسنوک امنیتي ځواکونه د تشدد په مخنیوي کې په پاتراتلو پرو بلل او د پیښې په اړه د بشپړو تحقیقاتو ژمنه یې وکړه. د بلې خوا د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ارسین ایواکوف ویلي دي چې د اوکراین د ختیځ پر روسیې ژبو سیمو په هغو ښارونو کې چې د کرملین د پلوي ځواکونو په لاس کې دي پوځي عملیات اوس هم روان دي. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر د اوکراین د کړکیچ د حل په مقصد د دوهم نړیوال کنفرانس د جوړېدو غوښتنه وکړه. شټاین مایر پرون وویل د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو او همداراز د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې دا وړاندیز کړی دی. خبرونه له آزادي راډیو نه اورئ. د لیبیا نوی صدر اعظم د یو شمیر سیکولر وکیلانو له اعتراضیه وتلو او په رایو کې د لانجو سره سره پرون په پارلمان کې لوړه وکړه. 23 کلن سوداګر احمد متیق چې د اسلام پالو ملاتړ ورسره دی د لیبیا په موقت پارلمان کې لوړه وکړه، خو د پارلمان لومړی مرستیال عزالدین العوامی د رایو پر مشروعیت شک څرګند کړ. عوامی وایي دای متیق د صدر اعظم په توګه نه مني او ټینګار کوي چې نوموړی 122 رایو ته اړتیا لرله، په داسې حال کې چې اوس یې یوازې د پارلمان 114 رایې ګټلې دي. هغو وکیلانو چې د اعتراض په دود له غونډې نه ووتلي وروسته وویل چې متیق 122 رایو په اخیستو بریالی شو او وی کولای شوای چې خپل سیال عمر الحسیته چې په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد دی او د پارلمان سختدریزه اسلام پالي ملاتړ کوي ماته ورکړي. او وروستای خبر دا چې په کینیا کې چارواکي وایي چې لږ تر لږه 2 کسان پرون وروسته له هغه ووژل شول چې په پلازمین نایروبی کې له ګڼې ګوڼې په یوه ډاک واټ کې په 2 بسونو کې چاودنې وشوې. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. دا چاودنې یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې په ممباس ښار کې په یوه بس کې د لاسي بم او د ساحل پر غاړه د یوه لوکس هوټل مخې ته چاودنې وشوې. په بس کې د لاسي بم حمله 4 کسان ووژل. د پرونیو حملو مسؤلیت تر اوسه چانه دی منلی. د کینیا چارواکو د محل د گاونډي هیواد سومالیا د الشباب ډلې د مشکوکو وسلوالو پر ضد چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري عملیات پیل کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. د بدخشان ارګو ولسوالۍ ته د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو بشري مرستې ور روانې دي. په ننګرهار کې د ولسمشرۍ د کاندید ګل آغا شیرزي کمپاین کوونکو د ډاکټر اشرف غنی احمد زی ملاتړ اعلان کړ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وی په افغانستان کې اتلکه کسان هیڅ کار نه لري، خلک ګیلمن ښکاري.
دغه حکومت قطن د کارګرو د پاره کار نه کوي، دا محترم اورور د سرمایدار د پاره کار کوي، دا محترم اورور د وزیر د پاره کار کوي، دا د رئیس د پاره کار کوي.
پاکستان ژمنه وکړه چې په خپل خاوره کې به دینی مدرسې کنټرول کړي. د ازادي رادیو په نوي پالیسي پروګرام شزه او کورنۍ حقوق کې د شزو پر حقونو خبرې کوي.
د عدت وفات کې یعنی دغه میړه مړی په دغه وخت کې باید دنه خاصګاری ونه شي. کوي شي چې بعض وخت په ډیر په شکل کنایه غوندې خاصګاری کوي، خدا دې چې خاصګاری ته نه ونی.
د ازادي رادیو د خبرونه تر یو لسو بجو ده. په داسل کې چې د بدخشان ولایت د ارګول سولې د طبي نورین د تلفات شمیر لا هم دقیق نه دی معلوم، د سیمې ته د افغان حکومت او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا استول سوی بشری مرستې ور روانې دي. ځینو مرستندوی ټلونو د مصیبت ځپلو افغانانو د ژوند پر حالت چې ځینې د نورو ورته پیښو لډاره په خپل کورونه کې وسیدو تازه نشکوي سخته اندېښنه شولې ده. تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
پرون د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ د طبي فاجعې د قربانیانو لپاره د ملي ماتم ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د نړۍ ځینو هیوادونو او مؤسسو له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په بدخشان کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د مالی او ځاني تلفاتو له کبله له ولسمشر حامد کرزي سره خپل همدردي څرګنده کړه. د افغانستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د رسمي وبپاڼې د خبر لمخې ولسمشر اوباما تیر ماښام په ټلیفوني خبرو کې ښاغلي کرزي ته وویل چې متحد ایالات د دې پیښې له مصیبت ځپلو سره هر راز همکارۍ او مرستې ته چمتو دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دې پیښې له مصیبت ځپلو سره د مرستو امر کړی چې خواړه د څښلو اوبه خیمې او د اړتیا وړ نور شیان پکې دي. آذربایجان هم افغانستان ته بشري مرستې واستولې. د آذربایجان د ملکي دفاعي ځواکونو قمندان الهام عبداللایوف پرون په کابل کې وویل چې د مرستې به د حواله لارې له باکو څخه کابل ته ورسیږي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د یکشنبه ورځې په مراسمو کې په واتیکان کې د دې ناورین قربانیانو ته دعا وکړه. موږ هغه خلکو ته دعا کوو چې د افغانستان په یو کلی کې د ځمکې د ښویېدو له کبله مړه شول. لویا خدایه چې د هر یو په نوم پوهیږي دوی ټول په خپل رحمت کې شامل کړه او پاتې کسانو ته یې قدرت ورکړه چې د هغو کسانو په ملاتړ چې له دوی سره غم شریکي کوي ژوند ته دوام ورکړي. د مهاجرت د نړیوال سازمان آی او ایم یو ویاند مات ګریډون وویل چې دوی به سیمې ته د سولر څراغونو، برستنو او کوچنیو استوګنځیو مرستې ورسوي. نوموړي سیمې ته له سفر وروسته وویل چې ځینې مصیبت ځپلي نورو کلیو ته د خپلو خپلوانو کورونو ته تللي خو ځینې بې اثرې پاتې دي. د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په اب باریک او شاوخوا کلیو کې د ځمکې د ښویېدو پیښې سلګونه کسان ووژل او لږ تر لږه 200 کورنۍ له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره وایي د مصیبت ځپلو کورنیو شمیر ښایي شاوخوا 100 ته ورسیږي، په داسې حال کې چې 300 کورونه ګردسره له منځه تللي دي. پرون په مرستو بار کاروانونه سیمې ته ورسېدل. خیمې، خوراکي مواد، بیړني صحي خدمات او له هغو ماشومانو سره مرستې چې کورنۍ له منځه تللې دي په داسې حال کې استول شوي چې د سیمې اوسیدونکو له ویرې یوه بل شپه هم بهر تېره کړه.
پوره پور کې مو وردل چې د بدخشان ارګو ولسوالۍ ته د بیلو هیوادونو او سازمانونو بشري مرستې روانې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم ځوانان راټول شوي دي او دغه مصیبت ځپلو کسانو ته مرستې راټولوي. د رسمي ارقامو له مخې په پاکستان کې 22,000 او د غیر دولتي شمیرو پر اساس شاوخوا 40,000 مدرسې شته. افغان امریکایي چارواکو د پخوا په څیر په دې وروستیو کې یو ځل بیا د پاکستان د ځینو مدرسو په اړه اندېښنې ښولې دي چې زده کوونکي افغانستان ته د افغان او بهرنیو پوځیانو په وړاندې د جګړې لپاره ځي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګواش په دې اړه رپورت برابر کړی.
تیره هفته د افغانستان د استخباراتو د ادارې وین لطف الله مشل کابل پوهنتون کې یوې غونډې ته ویل چې پاکستان کې لشلو تر اویا داسې مدرسې شته چې افغانستان ته د بدامنۍ لپاره خلک ورلېږل کیږي. د نیوز ورځپاڼې هم د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبنز له خولې لیکلي چې قبایلي سیمو او بلوچستان کې موجودې مدرسې افغانستان او هندوستان کې بدامنۍ جوړوي. د پاکستانی حکومت رسمي شمیرې ښیي چې په دې ملکي خواوشا 2,000 مدرسې دي خو د مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه دا شمیر خواوشا 40,000 دی. وفاق المدارس په نامه ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې دې کې د 3,000 مدرسو انتظام د دوی په لاس کې دی چې څه د پاسه 22,000 زده کوونکي پکې سبق وایي. د وفاق المدارس سره تړلی اکوړه خټک کې د حقانی مدرسې بنیاد ایښودونکي او د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق سمو د مخ کې ویلی وو چې هغه د طالبانو روحاني پلار دی، ځکه چې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر په شمول ډیر طالبان له همدغه مدرسې فارغ دي. د مولانا سمیع الحق نمائنده مولانا یوسف شاه مشال لړیو سره خبرو کې پر دغه خبره فخر وخود، خو زیاته یې کړه چې دې وروستیو کې افغانستان ته د پاکستان له مدرسو څوک نه دی تللی.
بالکل په دې وخت کې یو طالبان د پاکستان له مدرسو نه نه تللی. البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی دی، هغه کسان چې کوم علم حاصل کړی دی هغه افغانستان کې دننه اوسېږي، هغه د امنیتي خلاف جنګ شروع کړی دی.
د پاکستان د پوز یو مخکینی افسر بریګیډیر خالد منیر وایي له مدرسو فارغیدونکي زده کوونکي د روزګار ډیره لویه ذریعه نه لري، نو وسلوالو ته دا اسانه وي چې د ځان سره یې شامل کړي.
دا چې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي دا کوي، او چې څومره دا کې ټیپي کا تاسو بیت الله مسجد وګورئ یا کومل مسجد وګورئ، دوی د مدرسو نه راوتي، ځکه کالجونو کې سبقونه نه ویلي، او کنټرول نشته، د حکومت په کنټرول نشته. هیڅ کیسه ما مدرسې رجسټریشن سسٹم نشتا، وفاق المدارس ته حواله کړی دی، هغه خپل ملایم دي. زرګونو مدرسې شانتې کلاوي چې تاسو که چېرته لاړ شئ سکول کلاوئ، نو سینتیس نو یک نه دي چې هغه نه باید نوسي اخلئ. او مدرسې هېڅ نوسي نشته، سړک باندې کس ودرو هغه پیسې جمع کوي یو مدرسه راشي.
پاکستان کې د مدرسو شمیر په 1980 کلونو کې پر افغانستان د روسانو د حمله وروسته د افغانانو د جګړې په مهال ډیر شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر افراسیاب خټک وایي د هغه مهال پاکستانی حکومتونو مدرسې د خپلو مقصدونو لپاره کارولي، او اوس هم د کوم کنټرول د نشوالي له وجې د وسلوالو د پیدا کولو ښه مرکزونه دي.
مدرسه دې ته وایي چې د قبضه کې دینی سبق ویل شي، هغه دلته پیړیو نه موجوده وي او هیڅ مسله نه وه. خو دا په د افغانستان په جنګ په دوران کې دلته سیاسي مدرسې راغلې، دلته عربو نه پیسې راغلې، او دلته داسې ادارې جوړ کړل شوې چې هغې کې خلک کو ذهنونه وینځل کیږي، او هغه یو خاص نظریه باندې سمر کیږي تر دې چې هغوی ځان وجلو ته نور خلکو وجلو ته تیار شي. ځینې سیاسي ګوندونه او ځینې جنګیالي تنظیمونه چې دي هغوی دا مدرسې استعمالوي، او د دې بچو ژوند سره لوبې کوي، د دې مستقبل سره لوبې کوي، او ورسره ملک کې مستقبل سره لوبې کوي. نو په کار دې دې باره کې ریاست چې سټیټ هغه پالیسي واضح پالیسي په کار ده، ریاست داسې واضح پالیسي دې اصلاحاتو باره کې نه لري.
خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان تیره میاشت پارلمان ته په وینا کې وویل چې د نوې امنیتي پالیسۍ له مخې به په یو کال کې دننه دننه ټولې مدرسې د حکومت د تعلیم وزارت لاندې راولي، چې دې سره به پی د حکومت څار او کنټرول ډیر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د کار ډیر فرصتونه رامنځته شوي، خو په ښارونو کې د خلکو تراکم د بیکاری کچه لوړه ساتلې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امنی افضلی د کارګر نړیوال ورځې په مناسبت د کار ملي کانفرنس ته په وینا کې خلکو ته د کار پیدا کولو لپاره د دولت هڅې ناکافي وبللې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 8 لک کسان بیکاره دي. په ورته وخت کې د کابل یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومت غریب خلکو ته د کار پیدا کولو کې پاتې راغلی، او هیله شي چې راتلونکي حکومت باید په دې اړه نوي پروګرامونه وړاندې کړي. تفصیل د یوسف خان زدرانه په رپورت کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي په هیواد کې بیکاری له لویو ستونزو بولي، او وایي چې وزارت یې د بین المللي ټولنې په همکارۍ توانېدلی چې په ځینو برخو کې کاري فرصتونه رامنځته کړي، خو په دې اړه شوي هڅې هم کافي نه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینه افضلی د یکشنبه په ورځ وویل چې نامنی د کډوالو ستنیدنه او لکلیو ښارونو ته د خلکو کوچیدنه د دې سبب شوي چې په ښارونو کې بیکاری زیاته شي.
موږ ټول پوهیږو چې بیکاری یو عیني او په سترګو لیدونکې پدیده ده، او له دې پدیدې انکار ناممکن ده. خو دا بیکاری مختلف عوامل لري چې د هغې له جملې څخه د تیرو دریو لسیزو بحران او امنیتي ستونزې یادولی شو، او بل دا چې زموږ یو زیات شمېر هیوادوال د مهاجرتونو څخه بیرته هیواد ته راستنیږي، او د کلیو او لرې پرتو سیمو څخه ډېرې کورنۍ ښارونو ته کډه کوي. نو دا په ښارونو کې د جمعیت د تراکم سبب ګرځي چې ښارونه د دومره کارونو د ظرفیت توان نه لري.
امینه افضلی دا خبرې د کارګر د نړیوالې ورځې په مناسبت د کارګرانو د ملي ټولنې، د سوداګرۍ او صنایع خونې او مدني ټولنو لخوا جوړ شوی د کار ملي کانفرنس ته وکړې. اغلی افضلی وویل چې په هیواد کې 10 میلیونه د کار جوګه کسان شته، چې د هغې له جملې څخه یې 8 لکه په بشپړ ډول بیکاره او 3 میلیونه نور په وړو کارونو لګیا دي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د 40 حرفوي مرکزونو څخه 2 لکه مسلکي کسان فارغ کړي، چې دا مهال په مارکیټ کې په حرفوي کارونو لګیا دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې د پوهنې وزارت او نورو اړوند ادارو سره په یوې موافقې کار کوي چې له مخې به د کسبونو د زده کړې 179 نور مرکزونه هم په هیواد کې جوړ شي. بلخوا یو شمیر کابل خاریان او کارګر هم په دې باور دي چې په تیرو 12 کلونو کې خلکو ته د کار پیدا کولو لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. د کابل دوه اوسیدونکو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
دغه حکومت قطعاً د کارګرو دپاره کار نه کوي، دا محترم وروره د سرمایدار دپاره کار کوي، دا محترم وروره د وزیر دپاره کار کوي، دا د رئیس دپاره کار کوي. مونږ بیچارهګان کارګران چې شپه ورځې چغې ووهو، مبارزه وکړو، شعار ورکړو، بیل او بیلچه او کلنګ سره بازار ته ودو چې وروره ځوانان یو، د کار توان لرو، د کار طاقت لرو. خلک 40 ساعته کار کوي، مونږ 40 ساعته کار کولی شو. چغې ووهو د یو دفتر مخې ته ودرېږو، مونږ ته وایي زه ورور جانه کار دې کوی، ته قطعاً وایي د کار لائق نه.
زه اسمت الله د شرکت تکوا کرون کار کوم کوم ورتن نه پوری زمونږ حکومت کوم اقدام دانه د کړې په داخلي باندې خارجي باندې چې خارجي ولې دلته کار وکي. حتی زمونږ د وطن دومره کارګران بیکاره دي، نن سبا چې غلا کیږي، مړ کیږي، دا بدل کیږي، دا ول د ټول د بیکاره دی وجنه. د حکومت دا برادرانه د خواهش کوم چې دوی په دې باندې ډیر غټ اقدام وکي.
د افغانستان اکثره خلک په دې باور دي چې په تیرو 12 کلونو کې له میلیارډونو ډالرو مرستو سره سره په هیواد کې لوی اقتصادي پروژې او تولیدي کمپنۍ جوړې نشوي چې خلکو ته دوامدار کار پیدا کړي. اکثره خلک اوس نوي حکومت ته سترګې پر لار دي چې که په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
په ننګرهار کې د جمهوری ریاست د کاندید ګلاغا شیرزی د کمپاین مسؤلینو په احتمالي دویم پړاو ټاکنو کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته له کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلان کړ. تفصیل شاه محمود شینواری نوري.
په ختیځه سیمه کې د ګلاغا شیرزی د کمپاین دفتر او ملاتړو د یک شنبه پر ورځ لغرمی وروسته د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د ولسمشرۍ په دویم پړاو ټاکنو کې خپل ملاتړ له نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی نه اعلان کړ. په ننګرهار کې د ګلاغا شیرزی د کمپاین عمومي مسؤل نوراغا ځواک پر ښاغلي شیرزی نیوکه وکړه چې په دویم پړاو ټاکنو کې د وروستۍ پریکړې په اړه د خپلو پلویانو نظر نه واخیستې او د دې کار په غبرګون کې دوی دا پریکړه وکړه.
ډاکټر صاحب اشرف غنی داسې ملاتړ کو چې بدون د مشرې نه به موږ د یو کشر په صفت باندې د دې په خدمت کې اوسېږو، او دا زموږ د پاره نن د خوشحالۍ ورځ ده چې موږ په دویم پړاو ټاکنو کې د یو مفکر سره یو ځای کیږو، د یو هغه چا سره یو ځای کیږو چې دنیا پیړی.
په ختیځه سیمه کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین عمومي مسؤل احسان الله کامول د ګلاغا شیرزی د پخوانیو پلویانو د دې وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ او ویل چې د یو شمېر نورو نوماندانو پلویانو هم ورسره اړیکه نیولې او په نږدې وخت کې به د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په پلوي اعلان وکړي.
ځوانان او ولس د ډاکټر صاحب ملاتړ کې په مشرقي او یو تعداد نور کمپاینران چې دي په تېر دور کې چې د نورو نوماندانو کمپاینرانو هغوی هم سره په تماس کې دي.
په دې غونډه کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی فرهنګي مشاور لال پاچا ازمون پر خلکو غږ وکړ چې د ولسمشرۍ په دویم پړاو ټاکنو کې په پراخه کچه برخه واخلي. نوموړي وویل چې دا د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي ټاکنې دي او خلک باید بې غوره پاتې نشي. د ویلو ده چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړی پړاو ټاکنې د حمل په 14 ترسره شوې او ټاکل شوې ده چې د رواني میاشتې په 14 نیټه د هیواد جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي او ډېر احتمال لیدل کېږي چې ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې شي.
ستاسو له پیغامونو نه
سمیع الله خلیلی تندریم د پکتیا تمکنی ولسوالۍ څخه دا چې موږ معلومات ترلاسه کړل او خبر شو د ازادي راډیو له لارې په پیښه چې وشوه همدارنګه د بدخشان کې موږ د دوی کورنۍ ته د زړه تصدي واړو والله چې خبر شو ما ډېر خفه شوم، خو بس دا خو دوی پیښې دي او تاسو د هغو ورساو ته زما پیغام دا چې تاسو مه خفه کېږئ، الله تعالی دې دوی ته بښنه وکړي او موږ د پکتیا سیمې ټول خلک په دې باندې ډېر سخت نخوښي یو.
زه اټکم زه د ټولو افغانانو نه غواړم چې د بدخشان د غم ځپلو او د خوار بیکاره او بدخشانیانو سره مرسته وکړي، ځکه دا خلک غریب دي، تدبیر نورین وهلې دي، په موږ باندې حق لري. زه یو ځل بیا د ټولو افغانانو نه غواړم چې د بدخشان د خلکو مرسته وکړي. مخه ته خان
حجی محب الله د سعودی عربستان او د دغه غم ځپلي فاجعه چې په بدخشان کې شوې ده، الله دې ټولو ته اجرونه او عوضونه ورکړي په دنیا او په آخرت، او الله دې د خدای له عذابونه ټول مسلمانان په خپل حفظ امان کې وساتي. هیله مې ده له دولتي چارواکو نه چې د ټولو مسلمانانو ته دا توصیه وکړي چې هر سړی په خپل وار سره د دوو خلکو سره حکومت جاري وساتي، او الله نه خوف او ویره په زړونو کې واچوي چې الله عذابونه عام دي او رحمتونه خاص دي.
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې صاف او واضح اوري چې پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. کولی سي چې ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم پیدا کړي. تاسو دا پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او مطالب ولولي او په بحثونو کې یې برخه واخلئ. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. د افغانستان مشرانو جرګې پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. دې جرګې پرون د ښځو چارو وزیر خپلې غونډې ته ورغوښتې و چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د دې وزارت پر هڅو او تدابیرو وپوهیږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په هیواد کې پر ښځو او نجونو د جنسي تیریو پیښو مشرانو جرګه اړیسته چې د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتې. جرګې د یکشنبه په ورځ د ښځو چارو له وزیر سره د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی او له وړو نجونو سره د جنسي تیریو پیښې شریکې کړې. مشرانو جرګې دا اقدام له هغې وروسته وکړ چې په کندوز ولایت کې پر یوې ماشومې د یوه ملال لخوا جنسي تیری وشو. د مشرانو جرګې ځینو غړو وویل د ښځو د حقونو په برخه کې دا وزارت نه دی توانېدلی چې په څه باندې لسو کلونو کې د پام وړ کارونه ترسره کړي. دوو سناتورانو نثار حارس او صدیقي بلخي وویل
لبد مرغه د ښځو چارو په وزارت کې چې هر څه د کاغذ پر مخ وو پر یوې ماشومې نجلۍ جنسي تیری کیږي. که مطبوعات نه وای د ښځو چارو وزارت دا پیښه نه ښکاره کوله. تاسې د وزیر په توګه د دې ډول پیښې مخنیوی ته له حکومت څخه مرسته غوښتي؟
هغه تیری چې نن سبا په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره کیږي دا ولې نه څارل کیږي؟ په دې برخه کې د ښځو چارو وزارت هڅې شرط دي.
د افغان چارواکو او د بشر د حقونو د سازمانونو د معلوماتو له مخې په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوې چې د تېرې جمعې په ورځ د کندز ښار په دویمه ناحیه کې پر یوې لس کلنې نجلۍ د یو ملال لخوا د جنسي تیری خبرونه خپاره شول. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان په داسې حال کې چې دا پیښه یې غندلې دا یې هم ویلي چې د دوی دفترونو په تیر لمریز کال کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د زور زیاتي څه باندې 6200 پیښې ثبت کړي چې د وړم کال په نسبت پکې 40% زیاتوالی راغلی دی. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې د یادې ستونزې مخنیوي ته د دوی عملي پروګرامونه دوام لري.
صلاحیت او مسئولیت مون نشان دی همي است که ممکن
زمنګ صلاحیت او مسئولیت دا خي چې من خدمات نوړاندې کوو. د همدې لامل زمنګ سره نور اورګانونه هم یو ځای کړي. په دې برخه کې کار شوی، پیخي سرل شوی، د ناروغ خدمت شوی او تروسه د دې پیخو ګنشمیر عاملین نیول شوی او قانوني چلن ورسره شوی.
د ښځو چارو وزیر وویل افغان حکومت له ښځو سره د زور زیاتی او د دوی د حقونو خوندیتوب ته دیار لس معتبر ارګانونه موظف کړي چې په ګډه سره کار وکړي. دی وویل د ښځو چارو وزارت یو پالیسي جوړونکی ارګان دی او خپل پالیسي پر وخت له نورو ارګانونو سره شریکوي او ساري. دا وزارت په دې نظر دی چې اقتصادي کمزوري، مهاجرتونه، د خلکو ناپوهي او ناوړه دودونه هغه عوامل دي چې دا پیښې زیاتې کړي دي. د ښځو چارو په وزارت سربیره له کابو لسو کلونو راهیسې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرنۍ موسسې هڅې کوي چې د روزنیزو او عامه پوهولو د پروګرامونو له لارې خلک د ښځو پر حقونو پوه کړي. خو له دې سره سره خلک وایي چې دې هلو ځلو تر اوسه هغسې نتیجه نه ده ورکړې چې څنګه لازمه وه.
افغانستان لپاره یو لاس راوړنه راوړي هغه په پیسو په ډالري نه ځي. نو دا به د مریضونو د روحیم کې اوړه کې په عین حال کې خلیلور د پولیس خپل خدمت او خپل کار ته متوجه.
د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدئ چې افغان قواوو ته د یو مرستندوی صندوق د جوړولو پر اړتیا خبرې کولې. وسلولو د پېښور تورخم پر لوی لار د ناټو پر اکملاتي کاروان بریټ کړي چې په نتیجه کې دوه کسان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. دغه راز د ازادي رادیو په نوي پایل سوي پروګرام شزه او کورونی حقوق کې د شزو پر حقونو باندې خبرې سوي دي. دغه پروګرام د همدې خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدل سي. خو اوس لس نیمه بجې کېدونکي د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین څخه ورو.